کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم د روسي ولسمشر په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د ډیرېدو خبره کړې ده ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې ویل دي چې هیواد دې ته چمتو دی څو د افغان حکومت سره چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري مرسته وکړي روسي چارواکو وړاندې په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی وو او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د رواني میاشتې په سر کې په وینا کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده سرګی لاروف ویلي وو چې د افغانستان ستونزه د پوځي زور له لارې نسي اوریدلی افغان حکومت دغه انتقادونه رد کړي وو او د امریکا ستراتیژي د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټوره وبلله اروپایي اتحادیې مشرانو د ختیځ اوکراین په جګړه کې د روسیې د رول له وجې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونو موده نور هم پراخ کړي ده دغه پریکړه اعلان د پنجشنبې په ورځ وسو او په روسیې باندې د اوسنۍ لګیدلو بندیزونو موده د 2013 کال د جولای د میاشتې پورې وغځوله د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې اروپایي اتحادیه د روسیې پر ضد د بندیزونو په غځولو متحده ده په دغه بندیزونو کې د روسیې مالی انرژي او د دفاع صنعتونه په نښه شوي دي او دغه راز اروپایي بازارونو ته د روسیې لاسرسی هم محدود کړی دی دغه بندیزونه لومړی ځل د 2014 کال په دوبی کې هغه مهال ولګول سو چې روسیه د کریمیا سیمه د اوکراین څخه جلا کړه او په خپل هیواد کې شامل کړه دغه بندیزونه د هر شپږ میاشتو وروسته غځول کیږي د بشري حقوقو د څار ادارې ویل دي چې د کینیا د پولیسو افسرانو د دې کال د جمهوري ریاست د انتخابات پر مهال په څو ښځو جنسي تیری کړی او ملکی کسانې وهلې ډبولې دي د بشری حقوقو د څار ادارې د پنځشنبې په ورځ په نوي خپور سوي راپور کې راغلي دي چې د ښځو او نجونو پر ضد پراخ جنسي تشدد سوی او د غراز په سړو هم جنسي بریدونه سوي دي د بشری حقوقو د څار ادارې زیاته کړې ده چې دغه ادارې او نورو د بشری حقوقو سازمانونو داسې پیش ثبت کړي دي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له زوره کار اخیستی وژنې کړي دي خلک یې وهلې ډبولې دي لوټ کړي دي او د خلکو ملکیتونه ته تاوان اړولې دي د پولیسو مشر جوزف پوانټ ته د راپور په اړه ویل دي چې دا بل څه نه بلکې سخت دروغ دي او د بشري حقوقو د څار په سازمان یې ژغ کړی دي چې ثبوتونه دي وړاندې کړي د اروپایي اتحادیې څلورو هیوادونو ویل دي چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره 15 میلیونه یورو مصرفوي دغه څلورو واړو هیوادونو پناه غوښتونکو د منلو نه هم انکار کړی دي د خبر تفصیل به د شافی سردار نواب
د چک جمهوریت هنګری پولند او سلواکیا نن اعلان کړی چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به دغه پیسې مصرف کړي په 2015 کال کې د ټولو څخه زیات پناه غوښتونکي د یونان څخه هنګری ته په پښو واوښتل چې دې کار د خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا کړې د هنګری صدر اعظم د مهاجرونو د داخلېدو د مخنیوي لپاره امر وکړ چې په سرحد کې دیوال جوړ سي اروپایي اتحادیه په دغو څلورو هیوادونو په دې خاطر سخت انتقادونه کړي چې د پناه غوښتونکو د ویشلو پر اساس چې کوم پناه غوښتونکي د دوی په برخه رسیږي د منلو څخه انکار کوي اروپایي اتحادیه غواړي چې په یونان او ایټالیا کې د پناه غوښتونکو بوج کم کړي او د اتحادیه په نورو هیوادونو یې په عادلانه توګه وویشي شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په مدني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کولو فعالیتونو باندې خبرې کړې دي هغه هیلی د ملګرو ملتونو په هغه راپور هم خبرې وکړې چې ملګرو ملتونو د ایران د امریکا متحدالاتو برتانیې روسیې جرمني او فرانسې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره خبر کړی دي په دغه راپور کې د ایران څخه غوښتل شوي دي چې د بلستیکي توغندیو فعالیتونه چې کولی سي د اټومي بټۍ یوسي پر مخ نه وړي دا غلی هلی د خبری کانفرنس لمخ یو بیانیه خبره سی و چې پکښ ولسی وو چې هغه به داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې دا برابر سره کړي چې ایران د نړیوال مکلفیتونه نه دی مراد کړي او د دې کوشش کړي چې خپل فعالیتونه پټ کړي د امریکا متحده د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د جمعې پر ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نور غړو سره یو ځای په دې خبرې وکړي چې په شمالي کوریا ډیر فشار واچول سي چې خپل د اټومي پروګرام ختم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ټیلرسن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غړو ژغ وکړي چې یو ځای کار سره وکړي او په ګډه دې د شمالي کوریا پر ضد اقتصادي او ډیپلوماټیکي کمپاین د لارې فشار راوړي چې د غیوا دې ته مجبور کړي چې خپل د اټومي او بلستیکي توغندیو پروګرام ختم کړي. دغه را شغل ټیلرسن به نن د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوټیرس سره هم ملاقات وکړي. شغلی ګوټیرس د تیر پنځشنبه پر ورځ په ټوکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره هم لیدلی وو. دا خبرونه چې تاسو امریکا جا آشنا رادیو سو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جا آشنا رادیو سو اوریدل. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارډ پانګونه شوې ده او دغه وزارت په پام کې لري چې د بیلابیلو پروژو په پیل کولو سره به دغه شمیر تر 2000 کال پورې 15 میلیارډ ډالر ته لوړ شي. د امریکا جا خبریالی لیمینیازی په دې اړه له کابل راپورټ را لېږلی.
د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګلاریوبی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په اړه وی غونډه کې وویل چې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د لا پراختیا په موخه د وزارت پراخه او اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې لري. ګلاریوبی وویل تر 2000 کال پورې به په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې د پانګونې کچه 15 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. ګلاریوبی پر وینا د نړیوال بانک په ملاتړ د ډیجیټل کاسا په پروژې کار روان دی چې له مخې به په افغانستان کې الکترونیکی حکومت ولې جوړ شي. هغه همدارنګه په نږدې وخت کې د نوري فایبر په واسطه له جنوبي آسیا سره د افغانستان د نښلولو یادونه وکړه. ویل
د مرکزی آسیا هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه دا به د فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي او افغانستان باندې فایبر یا د دې د انټرنیټ ترانزیت لپاره یو هب باندې بدل شي. هم چنان د واخان کالډور لاري موږ غواړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو. د دې تفاهمنامه امضا شوې ده، کارونه فلاش شوې دي. زموږ تخنیکي ټیم په دې باندې کار کوي چې هر څومره زر کولای شي دغه کیبل راتیر کړي. دا به افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خاغلی عربی زیاته کړه په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ قیمت لپاره له چین سره د واخان لاري د انټرنیټ غزولو تړون تر سره شوی دی چې نږدې راتلونکو کې به عملی چارې پیل شي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د انټرنیټ په ټیټ قیمت ټینګار کوي. د یاد وزارت سوداګریز مرستیال یونس مومند وایي
انټرنیټ دومره قیمت دی چې په تاسو ته وایم دا اوس زموږ سره چې شاګردان په تماس کې دي هغه سره چې یو شاګرد هغه نسی کولی یا یو پلار خامخا او د تعلیم کچه تقریبا د ټولو پرې هغه په ټلیفون کې کېږي یا د ډیجیټل یا د انټرنیټ په کوم څه کېږي چې تقریبا اوس د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته. یعنی انټرنیټ قیمت لري ارزو می دا ده چې تاسو مې ځوان یاست چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر وینا د افغانستان 90% خاور تر مخابراتي پوښښ لاندې ده چې پکې 8 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش ضد پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی دی. چارواکي وایي ماینونه او د داعش ځانمرګو بریدګرو د شتون له امله یې عملیات یو څه کرار روان دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي هغې سیمې ته ورغلی چیرې چې د حکومت له لومړۍ کچې سره عسکر جګړه کوي.
عملیات کونکي ځواکونه د داعش د نښانشتونکو له ډاره په احتیاط قدم ږدي ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوال په کورونو کې خوندي شوي. د ننګرهار په خوګیانو کې د ګډو حکومتي ځواکونو د عملیاتو څلور ورځې تیرې شوې چې چارواکو پکې د وزیرو تنګي د څلورو کلو د نیولو او شپږشتو داعش وسلوالو د وژل کېدو دا وکړې.
اول خوازخیلو کلی دی، پتمخیل دی، بام راغه دی او دا تقریبا ډېر کلی زمونږ د خپل تصرف لاندې راوړي. زمونږ د تصرف لاندې زمونږ امنیتي قوتونه پکې ځای په ځای دي.
د جګړې په تاوده ډګر کې د سولې سمبولونه یا کوترې پر دیوالونو ناشته وي خو په کلو کې هیڅ ځایي خلک ونه لیدل ځکه د دغې جګړې له امله نږدې 10,000 کورنۍ خوندي سیمو ته تښتېدلې دي.
داعش وسلوال د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بورې لدغه استراتیژیک سیمینه د خوګانو ولسوالۍ د وزیرو تنګی تر واوختل. دغلته د وسلوالو طالبانو سره تقریبا یو میاش جګړه وکړه. تر هغې راوروسته حکومتي قواو د دغو دواړو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات شروع کړل او اوس په دغه سیمه کې د حکومت او داعش وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. په لږ ورخوا ساحو کې طالبان او داعش هم په خپلو کې نښتلي دي
او د هغې نه پورته شیرین ثابت کله انګوره او مرغۍ شامک کلی شارو مرغۍ دمن دي کپات دي.
د غرونو په لوړو څوکو واوري شوي او چارواکي وایي خپل مخالفه ډله تیښتې نه پرېږدي خو د عملیاتو اورو کېدلې د ماینونو او داعش ډلې د ځانمرګو بریدګرو لډاره یو څه قلار دي.
نیروهای جنگی دشمن کی اونها به نام فدایی ساختن به نام انتحادی ساختن در باز منطقه دیده میشه که ما به خاطر که مردم ملکی د باز جایا هست اونا تلفات نشوند و جلوگیری از تلفات داشته باشیم آهسته آهسته بالا از اونا عملیات خود آغاز کردیم.
تر اوسه داعش یا طالبانو د دغو جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې حکومتي قواو د داعش خلاف له طالبانو سره چلن یو څه نرم کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا په وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تورک پورې کړی چې پیونګ په پوځي تمرینونو راوپاروي. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیزه لري خو د امریکا په پرتله له پیونګ سره اړیکې ښې دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نن پنجشنبه په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په خبرو کې ویل چې پینګیانګ او نور حکومتونه باید د شمالي کوریا په اتمی پروګرام باندې د دغه سازمان د امنیت شورا لخوا پریکړه لیک عملی کړي.
اول باید د شمالي کوریا لخوا عملی شي خو دا باید د نورو هغو هیوادونو لخوا هم عملی شي چې په دې مسأله کې مهم رول لري. بندیزونه یقیني شي ترڅو ټاکلی هدف چې د شمالي کوریا به وسلي کول دي ترلاسه شي.
د کاغلی ګوتیرش دا سرګندونه دوه ورځې وروسته لاغه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن ویلی وو چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. جاپان بیا ډېره هڅه کوي چې پر پینګیانګ فشار راوستل شي چې د شمالي کوریا د اتمی او توغندیو د پروګرام په اړه مذاکرو ته حاضر شي.
موږ تاییدوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک باید عملي شي. د شمالي کوریا د بې وسلې کولو لپاره خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي ځکه پینګیانګ د خپل اتمی پروګرام ته دوام ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنجشنبه په مسکو کې په یو خبری کنفرانس کې ویل چې د متحده ایالاتو لخوا پر شمالي کوریا باندې برید به ناوړې پایلې ولري او هغه هیله لري چې د شمالي کوریا د مسلې حل لپاره د واشنگتن سره په ګډه کار وکړي.
موږ باور لرو چې دواړه اړخونه د وضعیت د ویجاړولو نه لاس واخلي. زه هیله لرم چې زموږ په منځ کې په عادي او مترقي توګه د ګډ کار لپاره منطقي او مشترکه وجه رامنځته شي چې یو اړخ هم د دې متقابل رویې نه ضرر ونه ګوري.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو او د نړیوالو لخوا د غندونو برسیره خپل اتمی او د توغندیو پروګرام انکشاف ته دوام ورکوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو په لیرو پرتو سیمو کې د غیر مسلکي خلکو لخوا د دواوو پلورل روغتیایي کارکونکي اندېښمن کړي دي. په دې حق لازموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د شمال ختیځو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واضې د درملو له نمونو سره آشناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوایي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکي هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکي خلک دوایانې پلوري. په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوايانې پلوري. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوايانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکی خلکو لخوا دوا ورکړل شوی ده او د هغوی مشکلې زیات کړي دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پرې یو شمېر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لویه ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی د کورنی تبابت په اړه داسې وایي:
کورنیو چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی و چې ماشوم به موریکا شو، سپینسرو ښځو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راواخیستله، په دې باندې بیرې واچلې، بیا د هغه پاس نه بیا هګۍ واچله، بیا ماشوم په کېنو، بیا به یو څادر ونیوه، په دې څادر کې بیرې واچولې، یو ښځې بغه طرف څادر سر نیولی و، یو ښځې به دې طرف څادر سر نیولی و، په دې کې به داسې زانګو په شکل دغه کو چې دا موریکا شوی دی. او یو بل شی دا هم و چې دغه ستونی چې ولېږي په کلي کې به یو سپینسری واچو، نو هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته توره کړه، بیا به داسې حلق ته وردننه کړه، بالاخره درې ځلې به هغه حلق ورته پورته کړ، ته داسې څادر به واخیست، داسې غټۍ به کو غاړې ته به ورواچو، د پانسۍ په شکل داسې کش به کو درې ځلې، یا دا چلونه پرې کوله. ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به ژړل به، کله خو کېدای سي هغه نور عوامل و، یا به ماشوم خېټه کې درد و یا بل حساب و، خو هغه خلکو بیا داسې چل کوو چې دا ژاړي، بیا به ماسختن به داسې یو پولې ته به بوت، هغه به ورتورې کړه درې ځلې به د پولې د سوري نه وویسته، بیا به د هغه سره وایي دې ژړاخه کېږي.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د دوی په کلی کې له دولسم ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي، ځکه چې په کلی کې مسلکي ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې اسپانزای طب یا کوم بخش صحی کې مثلا فارماسي نرسنګ خوانده باشد، او تو یک ډاکټر ما نه داریم.
زمونږ په کلی کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکي زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي، خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوايانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جالي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغو درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کینیا په یو ساحلي شارګوټي کې هر کال د سمندر په لسګونو کې شپان له ځای کېدو څخه ژغورل کیږي، خو غټه ستونزه دا ده چې د سمندر په ساحلي سیمو کې پلاستیکي توکي راغونډیږي او د کیشپانو په شمول د سمندري ژوو ژوند له خطر سره مخامخ وي. د دې ستونزې او د کینیا په مرکز نایروبي کې د چاپیریال ساتنې د غونډې په اړه نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په دې ساحل کې تر ټولو معمول پلاستیکي ګندونه د بوتلونو سرپوښونه دي، خو لایټر، د غاښو برس، د خوراک قوتیان، د اوبو بوتلونه او د سودا پلاستیکي کڅوړې هم شامل دي. کیشبان د دغو شیانو او د جلی فش ترمنځ چې په سمندر کې د کیشبانو خوراک دی توپیر نشي کولای.
که څه هم دا شیانې پوستونه کې بندیږي، خو کشبان وږي وي او دغه پلاستیکي شیانو خوراک ته دوام ورکوي، او کله چې پلاستیکي شیانې په نس کې زیات شو بالاخره نسونه چوي یا په داسې دردونکي حالت کې وي چې نور څه نه خوري او له لوګې مړ کیږي.
اکثره سمندري کشبان دومره پلاستیکي شیان خوړلي وي چې په سمندر کې ژور نشي تلای او د مرګ په حال کې د اوبو په سر روان وي. کله چې دغه حالت ته ورسیږي نو ژغورل ناممکن شي.
So we focus on turtles.
موږ دا کشبان ځکه ژغورو چې نه یوازې نسل یې د ورکېدو سره مخ دی، بلکې دا د کشبانو ډېر ځانګړی نژاد دی او خلک یې خوښوي.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه، له سلو ډیر هیوادونو څخه راغلي وزیران په سمندر کې د پلاستیکی ګندونو په خطر خبرې کوي. ګډونوال وایي دا یو نړیواله ستونزه ده چې نه یوازې سمندري ژوي بلکې د انسانانو ژوند هم اغیزمنوي.
3 میلیارد خلک د کب نیونې د صنعت په عایداتو ژوند کوي. دا د بشریت خوراکي مسؤلیت ګواښ پیښوي. بلخوا په سمندر کې د اقلیم د تودوخې له وجې اسید رامنځته کیږي چې اوس دا د پخوا په پرتله 500 چنده زیات شوی دی.
د چاپیریال ساتنې د ډلو په وینا هر کال 8.8 میلیونه ټنه پلاستیک سمندر ته اچول کیږي، چې په هره دقیقه کې په سمندر کې د کثافاتو د یوې لارې پلاستیک د اچولو په برابر دی.
په سمندر کې د ګن 80% پلاستیک جوړوي، او البته چې پلاستیک یو لویه ستونزه ده. د پلاستیکو تولید له 1960 کال را په دې خوا 40% زیات شوی دی.
میرمن لیزا هیله لري چې د نایروبی په غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره قوي ژمنه او اقدام وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونې یو مرکه. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلې چې لانجو د افغانستان انتخابات لګواش سره مخامخ کړي. نوشابه آشنا په همدې اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشیدی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې هم دا پوښتنه جواب کړې چې کومې ستونزې دي چې ټاکنې د ګواښ سره مخامخ کړي.
تقریبا کومې نیټې نه چې موږ تاسو د 2014 کال هغه جنجالي ټاکنې ترسره کړلې، د ټاکنو په بهیر کې او بلاخره ټول کال تازه په خو ولاړه دیموکراسي او ولسواکي په افغانستان کې یعنی خپله ضربه ولیدله، او لمغ مدیر په دې خوا کوم کارونه چې ترسره کیږي، یعنی په واقعیت کې موږ خبرې پرې وکړو د قانون سره سم او بلاخره لغه هغه خپل مسیر سره ډېر سم برابر نه دي.
ولې ټول کارونه د اصول سره برابر نه دي؟
په دې خاطر چې له یو خوا خو دلته بحث د هلاکو او د ګټو ده. پارلمان طبیعتا چې خپل ګټ ته ګوري په وکه ډیرای غړي شات په دې باندې خوشاله ونه وسیږي چې تاکنه په خپل وخت باندې ترسره شي، او تاسو ګوري چې درې کاله دی ګوري لغه قانوني مدیر را په دې خوا په ماموریت کې تیریږي. په عین حال کې په سیاسي چوکاټ د حکومت کې هلته مختلف ګروپونه یا ډلې تخیل دي، هلته هم علاقه متفاوت یا توپیر کې دي. په لومړی کې خو بیخي په تشنج کې او اوس تقریبا جهاد پرې خسیوي دي. ورې هماغه ټول خپل تاسوګزاري درلوده په دغه پروسه باندې چې درې کاله دغه کار څه مختلف نه شي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې یو پوښتنه لیکلې ده چې آیا په افغانستان کې دیموکراسي له ګواښ سره مخ ده؟ کچیرته د یو افغان وګړي په صفت دغه پوښتنه تاسو سره راځي شي، څه ځواب لري واشنگتن پوست د پوښتنې په مقابل کې؟
دقیقا موږ هم دغه ویره لرو، او مخکې مې یادونه وکړه چې لبدا مرغه دغه مسائل سمه توګه باندې مخته نه ځي. اوس تاکنه دغه د ولسواکۍ بهیر لپاره یو اصل ده، یو بنیاد ده. وخت چې هغه درې کاله پرله پسې ځنډول کیږي، ترسره کیږي، نه د خپل یو د خلکو سیاسي مدني حقونو ته یو ګواښ ده چې لګونه سلب کیږي. د دوی د اساسو هغه موده په پارلمان کې درې کاله کیږي چې له خپل وخت نه تیر شوی ده، نو طبیعتا چې دا یو ګواښ ده. د خلکو تازه حق چې لاسي خپل نوې اساسي انتخاب کړي، ولدا فرصت نه مساعده کیږي تاکه نه تر سره کیږي، د خپل یو ګواښ ده. اعتبار دې دغه هغه بنسټونه چې هغه د خلکو پرای باندې باید جوړ شي او رامنځته شي، دغه تقریبا لسون سره مخامخ ده. د موږ 2013 کال کې تاکه جنجالي سولې د ملي یووالي حکومت د توافقاتو پر اساس باندې را جوړ شو. په ټول ډول کې تاسو ګورئ دا وضعیت په خنډ باندې روان نه ده.
په ټاکنو کې رای ورکونه د یو مدني حق دی د وګړو، او مدني حرکت خپل د ولسواکۍ یو نخه ده یا یو بیلګه ده. نو اوس مدني نهادونه څنګه کولای شي چې د دیموکراسي یا د ولسواکۍ په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي؟
بل شکه زو تاسو سره ډېر موافق یم چې مدني ټولنه په دغه وخت کې باید یعنی هغه ډېر د مسلحت بار په ځمونه واخلي. لکه یک مرغه هغه فعال بنسټونه یعنی کله چې دغه بحث د تشنج خاطلاره د ستونزو خاطلاره ده، دوی خپل غږ اوچت کړی ده. اوس ګوري د ټاکنو د اصلاحاتو په اړه باندې اصلا هم دغه مدني ټولنه چې پر غږ چت ساتل د مطبوعات سره د دوی مګرتیا او د خلکو هغه ځان وکنه کول بل اخره په حکومت باندې او سیاسي جنونو فشار راوستل تر څو دوی یو سالمه لارې ته باید غاړه کېږدي او قانون لپاره باید دوی زمینه مساعده کړي چې د قانون واکمنۍ هم دا رقم د خلکو لپاره د مدني فرصتونو برابر دل. نو په ټول ډول کې اوس مدني ټولنه دغه ډېر بار په غاړه باندې اخیستی که تاسو مدني ټولنه له دغه ساحې نه وباسئ او مطبوعات له ساحې نه لرې کړئ نو تقریبا تاسو وګورئ چې نه د سیاسي ګوندونو لخوا نه او نه د سیاسي اپوزیشن جنرالونو لخوا نه همدارنګه د حکومت لخوا نه ډېرې هڅې نه دي شوي چې هغه ملت د ډاډ وړ وي.
رشیدی صاحب، تاسو په افغانستان کې د دیموکراسۍ د حفاظت لپاره په ټاکنو ټینګار کوئ، څومره امکان شته چې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي؟
له بعد امر موږ ډېر خوشبین نه یو، ځکه چې قراین په دې شکل باندې رامنځته شوي دي چې یعنې ټاکنې ځنډول کېږي. تاسو د نوملیکنې بهیر ګورئ، دغه نوې طرحه د کمیسیون لخوا نه برابره شوې ده. په حمال کې دغه پروسه پیل کېږي، پنځلسم د حمال او په جوزا دولسم باندې دغه تر پای ته رسېږي. نو دوه میاشتې شاوخوا د میلیونونو وګړو لپاره کافي نه ده. کیدای شي چې دغه نوملیکنې بهیر کې ټاکنې وځنډول شي او بل اخره دا چې ټاکنې درې میاشتې لپاره یا دوی کال پسند وي هغه وروسته پرېکړه وي، ولې کومه آمادګي او چمتووالی چې نیول شوی ده اوس پرې کافي نه ده او د ټاکنو نیټه به خامخا تغییر کړي.
ښه، یعنې باوري نه استئ چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي؟
دقیقا.
ډېره مننه رشید صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو نه
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان ممکن یو له هغو هیوادونو څخه وي چې له پلازمېنې څخه نیولې تر لویو او کوچنیو ښارونو کې یې کوڅۍ سپي لري. حکومت د دغو سپیو د له منځه وړلو لپاره څه ناڅه کوششونه کړي دي، خو خلک اوس هم د دغو سپیو له شتون څخه شکایت کوي. نور تفصیل زموږ د همکار هدایت الله نوري په راپورټ کې واوري.
د نوزاد په نوم د کلینیک کې چې لس کاله وړاندې په کابل ښار کې د حیواناتو د ساتنې په هدف خپل فعالیتونه پیل کړي، پکې کورني حیوانات لکه سپي، پشکې او نور هغه کوڅه ډبې سپي چې په سړکونو ماشومان داړي دلته یې درملنه کیږي. د دې کلینیک له پنځو کارکوونکو دوه یې مېرمنې دي. د کلینیک مشره نجوا نادری وایي چې په سلګونو حیوانات ساتنه او تداوي کوي.
زموږ نوزاد چې دی شلټر هم دی، کلینیک هم دی. نو په کلینیک کې مشتریان راځي خپل حیوانان راوړي تداوي لپاره. کمپونه دی چې حیوانان ډېر لري په کمپ کې، دغه ټي ان وی آر به مشکو. فعلاً په کلینیک کې تقریبا یو شل دانې بستر مریضان لرو، که پشیان هم شته او سپیان هم شته. نو مختلف مریضان دی، سترګې خراب دی نه راغلی دی چې آی نوکلیشن وسي، یا راغلی دی که یوازې یو سپی نوټر وسي یا واکسینیشنز وسي. بیا په شلټر کې موږ تقریبا یو سو څلوېښت دانې سپیان لرو، که دغه ساتو موږ د کوڅه څو ټول کړی دی او وسې ساتو. واړو چې کور پیدا کړو دی ته په امریکا کې یا په یورپ کې یا دلته په افغانستان کې.
د نوزاد په نوم دغه مرکز کې په لسګونه سپیان، پیشکې، خره، آسان پکې ساتل کیږي. د دغه مرکز ډاکټران وایي کوم حیوانات چې وایروسي ناروغي ولري یوه اونۍ په دغه کلینیک کې تر جدي پاملرنې لاندې وي، او کله چې وضعیت یې ښه شو نو رخصت کیږي.
د قسمت واکسینیشن د علیه ریبیس ما
ریویس یا د لیونیس پی واکسین موږ سپیانو ته وړیا ورکوو، ځکه چې دا وایروس یو خطرناک ناروغي ده. له همدې امله دا واکسین وړیا سپیانو ته تطبیق کوو چې خلک تشویق شي او خپل سپیان واکسین لپاره راولي.
ملالۍ هیکل د نوزاد د حیواناتو صحي کلینیک وترنر ډاکټر وایي چې دغه سپی درې کاله وړاندې موټر وهلی و چې د خلکو په مرسته دلته د درملنې لپاره راوستل شوی و.
نام ایساک مونتی است که تقریبا 3 سال پیش د یکی از سرطان
دغه سپینو مونتی دی درې کاله پخوا موټر وهلی و ملای ماته و. دلته درملنه وشوه له کابل خاریانو غواړم کله چې ناروغ یا ټپي حیوانات ویني موږ سره دې په اړیکه کې شي ترڅو موږ یې درملنه وکړو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.